افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. وبرې چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې د سیمه ییزو دفترونو د پرانستلو لړۍ پیل کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي د طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او نه هم د افغانستان حکومت د چارو لوی کتونکو سره مرکه کړې. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران ډاډ ورکړی چې له افغان کډوالو سره شوی زور زیاتی به څیړي. په افغانستان کې تازه د کورونا 1.8 پیښې ثبت شوي او د ایران ولسمشر وایي هیواد حق لري چې د ملګرو ملتونو له تسلیحاتي بندیزونو ووځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران ته یو رسمي لیک کې ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره شوی تاوتریخوالی به څیړي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل ایران دوی ته په مکتوب کې لیکلي چې د دواړو هیوادونو یو ګډ پلاوی به د پیښې ځای کې پلټنه پیل کړي. ایران دا ډاډ داسې مهال ورکړی چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ له څو ورځني ځنډ وروسته په ایران کې د افغانانو پر وژل کېدو توند غبرګون ښودلی. د ارګ ویان صدیق صدیقی نن خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا وحشیانه او غیر انساني عمل د نه بخښنې وړ جنایت دی. د تیرې شنبې په ورځ د ایران او افغانستان پولې ته نږدې ایراني پولیساتو ځواکونو لسګونه افغان کډوال د ټوپک په زور اوبو ته اچولي چې له دې ډلې د درویشتو هغو د مړینې خبر خپور شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل کې د داعش او حقانی شبکې ګډه هسته له منځه یوړه. د دغه ریاست خبر پانه وایي دوی تیره شپه د کابل ښار ولسمه ناحیه سری کوتل سیمه او شکردرې ولسوالۍ کې د دغه هستې پر ضد هدفي عملیات کړي. دوی وایي عملیاتو کې 15 تنه مخالفان وژلي او 8 نور ژوندي نیولي دي. طالبانو بیا په یو خبر پانه کې د ملي امنیت پر دې ادعا انتقاد کړی چې ویلي دي په عملیاتو کې له داعش سره حقانی شبکه هم له منځه تللې. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په بیلابیلو ولایتونو کې له داعش سره جګړې کوي او په خبره یې طالبان له دغې ډلې سره هیڅ ډول تړاو نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دغه هیواد کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 3392 ته پورته شو. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح خبریالانو ته وویل چې دوی تیرو 24 ساعتونو کې د کوویډ 19 ناروغۍ 1.8 تازه پیښې ثبت کړې دي.
3392 واقعي مثبت در افغانستان داریم.
دای وایي موږ په افغانستان کې 3392 مثبت پیښې لرو. د فعالو پیښو شمیر 2015 دی. 104 د مړینې پیښې لرو او 458 کسان له دې ویروسه بیرته روغ شوي دي. افغان حکومت په وروستیو څو اونیو کې د کابل په ګډون اکثر لویو ښارونو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په هدف ګرځبندیز اعلان کړی، خو شکایتونه شته چې خلک دا بندیزونه نه مراعاتوي. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د ایران ولسمشر وایي هیواد د حق لري چې د ملګرو ملتونو له تسلیحاتي بندیزه ووځي. حسن روحانی نن چهارشنبه د خپلې کابینې په غونډه کې وویل د ملګرو ملتونو د 2211 نمبر پریکړه لیک له مخې پر ایران تسلیحاتي بندیزونه د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د لاسلیک په 5 کال باید لری شي. ښاغلی روحانی ویلي که دوی وسلې جوړوي او یا یې اخلي هدف یې د ځان او د ولس دفاع ده. پر ایران د ملګرو ملتونو تسلیحاتي بندیز څو میاشتو کې پای ته رسیږي، خو د راپورونو له مخې امریکا پر داسې مسوبې کار کوي چې پر تهران د ملګرو ملتونو دغه بندیزونه وغځوي. او روسای خبر هم دا چې د اروپایي ټولنې او د بالکان د شپږو هیوادونو مشران نن چهارشنبه د کورونا ویروس په اړه خپله آنلاین غونډه ترسره کوي. دا غونډه هر 2 کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. تمه وه چې د غونډې تمرکز به په اقتصادي مسایلو او د بالکان په یو شمیر هیوادونو کې د اصلاحاتو په اړه وي، خو د کورونا ویروس خپرېدو د غونډې پر اجنډا سیوری غوړولی. په اروپایي هیوادونو کې کورونا ویروس نږدې 140,000 کسان مړه کړي دي. بروکسل نن په یوه خبر پاڼه کې وویل اروپایي ټولنه او د بالکان هیوادونه د کورونا ویروس په وړاندې مبارزه کې یو لاس دي. بالکان حوزه شپږ هیوادونه لري چې البانیا، بوسنیا، کوسوو، مونتینګرو، شمالي مقدونيا او سربيا دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکي 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالت چې هوا پیژندنې ادارې له لوري وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 11. هرات اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 14. مزار شریف اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 13. کندهار اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 18. او جلال آباد اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 19.
خاطر پردې سو چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکلې واورو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې د سیمه ییزو دفترونو د پرانستلو لړۍ پیل کړې، خو آیا دغه دفترونه به مؤثر وي؟ د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي نه طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی چې شخړې کمې کړي، او نه هم د افغانستان حکومت. په دې اړه مو چې د مارک اسپر دغه څرګندونې څومره له حقیقي وضعیت سره اړخ لګوي او هدف یې څه دی د چارو د یوه کتونکو نظر اخیستی.
امریکا مجبوره شوې ده چې یو ځل بیا طالبانو ته وریا ده چې تاسو که دا رقم ته روان یاستئ نو توافق صورت نه نیسي.
د نورستان والی په پارون کې د یوه لوی جومات د جوړېدو د پیل په مراسمو کې د دولت وسلوال مخالفین ملامت کړل چې حکومت د جوماتونو په ګډون ټول ګټې تاسیسات جوړوي خو مخالفین یې ورانوي.
هغوی جومات نړوي، جومات کې انفجار کوي، مکتب سوزوي، پل پلچک الوزوي، سرک ورانوي.
د خیبر پختونخوا ایالت یو چارواکي وایي د پاکستان له مختلفو سیمو په سلګونو افغانان چې ډېره موده په لنډي کوتل کې سار پاتې وو د تورخم پر پوله اوختي. یو افغان
نوم یې عبدالحادی کاکړ دی، له بغلان ولایت پلخمري نه یم. مونږ پنجاب نه راغلي او دلته اوس رواني وطن ته ځو. کریم چاټ دکان مې والته او اوس رواني وطن ته ځو او لس میاشتې کېږي چې پنجاب کې اوسېږو.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیلېدو لپاره ورو ورو هغه بندیزونه لرې کوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي وو. مننه چې ازادي راډیو او د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. ورځ د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې د سیمه ییزو دفترونو د پرانستلو لړۍ پیل کړې. دغه وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سیمه ییزو دفترونو له پرانستل کېدو یې هدف دا دی چې د سولې په بهیر کې د خلکو ونډه زیاته شي. یو شمېر سیاسي فعالان وایي د دغه وزارت ولایتي دفترونه باید هغه سمبولیک رول ونه لري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا ولایتي دفترونو درلودل. امید زهیر ملي نور حال راکوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت پریکړه کړې چې په ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیسي. د وزارت په وخت پره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی د ولایت شورا له رئیسانو سره په ویډیوي کانفرنس کې ویلي د دې دفترونو په پرانیستو سره هڅه کوي چې د سولې په برخه کې د خلکو ونډه لا زیاته شي. په خبر پاڼه کې همدا ډول د سولې پر ټول ګډونوالي هم ټینګار شوی دی. خو د سولې او تاوتریخوالي انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي وایي د سولې په برخه کې ملي اقداماتو ته اړتیا ده، نه د ولایتونو په کچه. مګر د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا وایي د سولې د پیاوړتیا لپاره د ولایتي شوراګانو او د خلکو د استازو ونډه مهمه ده او په هیڅ ډول به بابیزونه ګڼل شي. دا په داسې حال کې ده چې له وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ټینګار کړی چې د سولې بهیر باید روښانه او د خلکو سره په مشوره مخته ولاړ شي. په ورته وخت کې سیاسي فعال رحیم جامی وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ولایتي دفترونو فعالیت به د سولې بهیر پیاوړی او ولسي کړي. خو ښاغلی جامی ټینګار کوي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت دفترونه باید د سولې د عالي شورا دفترونو په څیر سمبولیک نه وي. د افغانستان حکومت داسې مال د سولې لپاره ولسي هڅو د مخه کوي چې تر اوسه یې له طالبانو سره مخامخ خبرې نه دي پیل کړي، خو د دواړو لوریو ترمنځ د هغې هوکړې پر بنسټ چې امریکا له طالبانو سره لاسلیک کړي د بندیانو تبادله روانه ده. افغانستان حکومت وایي هڅه کوي چې د سولې لپاره په ملي سیمه ییز او نړیواله کچه ملاتړ لا زیات شي.
و امر دلته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې د سیمه ییزو دفترونو د پرانستلو لړۍ پیل کړې ده. دا وزارت وایي هدف یې دا دی چې د سولې په بهیر کې خلک زیاته ونډه واخلي، خو د سولې بهیر هم په ټپه ولاړ دی. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر پرون په واشنگټن کې د خبرو پر مهال طالبانو سره د سولې شوي تړون ته اندېښنه څرګنده کړه. مارک اسپر وویل نه طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی چې شخړې به کمې وي او نه هم افغان حکومت خپلې ژمنې عملي کړې دي. هغه تړون چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو، هدف یې دا و چې د بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي، هو خبرو ته چې هم پکې طالبان او هم د افغانستان حکومت برخه واخلي. احمد چبر پر دې موضوع د سیاسي چارو لکتونکو خوشحال خلیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د ښاغلي سپر ټکي په ټکي دا خبرې چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او له دې سره د سولې ماتېدونکي توافق له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ شوی دی څرنګه تحلیلوي؟ ښاغلي خلیل په ځواب کې وویل
د طالبانو د تخلفاتو په اړه باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نظارت کړی ده، راپورونه جوړ کړي دي چې په دغه موده کې یا د توافق نه وروسته هغه ارقام خپره کړي چې د نه یوازې دا چې تشدد کم سوی بلکې زیات سوی ده. عملا سمه د مخکې سیګار اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات هغه راپورونه چې د طالبان خشونت زیات کړی ده پټیي د رسنیو نه، نو په دې اساس باندې امریکا مجبوره سوې ده چې یو ځل بیا طالبانو ته وریا ده چې تاسو که دا رقم ته روان یاستئ نو توافق صورت نه نیسي.
خلیل صاحب، که چېرته دا خبره سمه وي نو افغان حکومت خو هم د فبروري د 9 د قطر له موافقې سره سم د طالبانو زندانیان په خپل وخت نه دي خوشي کړي او دا هم د سولې له تړونه سرغړونه نه ده؟
د طالب بندیانو د خوشي کولو په سر اول نه هم دغه مسله و، ځکه بندیان د افغان حکومت په لاس کې دي او طالبانو داسې فکر کاوه چې دا ګنې د امریکې په لاس کې دي، نو هغه ځای کې ورسره ومنله. خو د بندیانو خوشي کول یو ډېر لوی حقوقي پروسیجر لري، ځکه دې نه د بندیانو بیلول دي، د لیستونو ترتیبول دي او بالاخره د هر یو دوسیه څېړل دي او همدارنګه د هر بندي نه د دې ضمانت اخیستل دي چې بیرته به جنګ ته نه راستنیږي. نو په دې لړ کې چې کوم بندیان خوشي سوي دي او یا مقابل طرف طالبانو خوشي کړي دي، یو څو ځل داسې خبرې هم پکې را پیدا سولې چې د طالبانو حتی د ملي اردو یا ملي امنیتي ځواکونو سرتیرو په ځای نور عام خلک خوشي کړي دي. نو دا سلسله له اول نه ستونزې پیشبینه سوې وي او دا ستونزې کېدای سي مخته نور هم راسي، خو هغه څه چې په کار دي هغه د افغانستان د حکومت طالبانو مخامخ خبر دي. هر څومره چې ژر کېدلی سي اوربند وسي او یا هغه خشونت کمبول باندې چې کوم توافق سوی ده په هغې باندې طالبان ودرېږي. که دغسې وضعیت کې چې عملیات کوي او د افغان ځواکونه په فعال دفاع کې حالت کې قرار ولري او امریکایان او بهرنیان هم درېمګړي په توګه ناست دي، نو دلته به هره ورځ وینه تویږي او د دې وینه تویولو مسؤلیت طبعا اوس وخت کې طالبانو ته ورګرځي.
که حکومت د طالبانو بندیان له شوي تړون سره سم نه خوشي کوي، طالبان شخړو ته ادامه ورکوي، د دوحې د سولې د توافق نتیجه به ستاسو په باور څه شي؟
تر اوسه خو حکومت د بندیانو د نه خوشي کولو باره کې کومه خبره نه ده کړې، فقط تخنیکي ستونزه یاده کړې چې ممکن دغه تعداد بندیان چې امریکا سره کوم توافق سوی ده په شپږو میاشتو موده کې به خوشي کیږي او تر هغې پورې چې د بندیانو خوشي کولو لړۍ روانه وي نو د طالب او د افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیلېږي، نو او د دې خبرو په لړ کې هم یو تعداد خوشي کیږي. خو مشکل دلته دوه طرفه ده، هم طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت سره د خبرو لیوالتیا نه ده ښودلې او بل دلته دننه په کابل کې د حکومت د مذاکرې ټیم نه ده ټاکلی او هغه هم د علت د سیاسي جنجالونه دي چې په کابل کې روان دي. نو دغه سلسله به روانه او تر اوسه پورې
کوم داسې خاط خان پکې نه راغلی. البته یو خان پکې راغلی ده چې څومره مونږ رسنیو نه اورېدلی دي، هغه دا ده چې طالبانو زیات نه زیات په هغه کسانو خوشی کولو باندې ټینګار کوي چې هغه دوی مشران دي، یې په ډېرو لویو جرمونو کې لاس لرو ده، او یا حتی هغه مجرمین چې یا هغه طالبان چې نیول سوي دي یا داعش سره لاس لرو ده، یا بین ملي تروریزم سره لاس لرو ده، یا په کابل کې غټ بریدونه کړي دي، نو که چېرې طالبان د هغوی په خوشي کولو ټینګار کوي، یا په دې 15,000 بندیانو کې یوازې په 100 کسانو د خوشي کولو باندې ټینګار کوي او د هغوی خوشي کولو ته لومړیتوب ورکوي، نو ممکن د پروسه کې جنجال نور هم زیات شي.
د سیاسي چارو کتونکو خوشحال خلیل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر مارک اسپر پر وروستیو څرګندونو یې خپل نظر را سره شریک کړ. مارک اسپر پرن په واشنگټن کې د خبرو پر مهال له طالبانو سره د سولې شوي تړون ته اندېښنه څرګنده کړه. هغه وویل نه طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی چې شخړې کمې کړي او نه هم د افغانستان حکومت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس کابو کولو ته په هیواد کې هیلمندي زیاته شوې. دا څرګندونه د دې وزارت مرستیال وحید مجرون په کابل کې د کورونا وایروس د نوې مثبتو پیښو د اعلانې دوه په محل خبر اعلان ته وکړي. هغه وویل په تیرو 24 ساعتونو کې 138 د کورونا نوې مثبتې پیښې ثبت شوي. په تیرو 48 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې نږدې 500 مثبتې پیښې د کورونا ثبت شوي دي. مجرو وویل چې د ګاونډیو هیوادونو مرستې او د تشخیص او درملنې په برخه کې د لازمو ظرفیتونو رامنځته کول هغه څه دي چې په دې برخه کې د دوی هیلهمندي زیاتوي چې د کورونا وایروس د خپرېدل به کابو کړي. قطر هم یو هغه هیواد دی چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې سره د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د روغتیایي وسایلو مرسته وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وویل په دې مرستو کې د کورونا وایروس د تشخیص ماشینونه، روغتیایي کیټونه او نور وسایل او مواد شامل دي. نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال اکرم الله اکرم اوروي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د قطر هیواد په تازه مرسته کې د کورونا وایرس د تشخیص د پی سی آر ماشینونه هم شامل دي چې د دوی لپاره ډیر اړین دي. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجروح د چهارشنبه په ورځ په دیړه په جوړه شوې غونډې کې ویل چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې عامه روغتیا وزارت د همدې مرستې پر مټ په فراه ولایت کې هم د کورونا وایرس د تشخیص یو لابراتوار جوړ کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ژمنه کوي چې د قطر هیواد او د الغرافه خیریه بنسټ لمرستې به د پی سی آر د تشخیص یو ماشین فراه ولایت ته ځانګړی کړي. د عامه روغتیا وزارت هڅه کوي چې په هیواد کې د تشخیص ظرفیت زیات کړي، نو فراه او نیمروز چې له خطر سره مخ دي په دې برنامه کې شامل دي. خاغلی معیار که څه هم ونه ویل چې دغه مرسته څومره مالی ارزښت لري، خو ویل چې له دې مرستې به په یو شمېر نور ولایتونو کې هم ګټه واخیستل شي. له دې وړاندې له افغانستان سره هم د کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف بیلابیل مرستې شوي. نړیوال بانک، د پیسو نړیوال صندوق، متحده عربي امارات او دغه شان امریکا له افغانستان سره د میلیونونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده. په همدې حال کې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم د نږدې 1,000,000 ډالرو په ارزښت د طبي وسایلو مرسته افغان حکومت ته وسپارله. د دې خونې د عامه اړیکو مسؤل امین بابک ازادي راډیو ته وویل
په دې وسایلو کې تشخیصه کیټونه او تنفسي حالات دي چې مونږ نن رسمن د صحت عامه وزارت ته دا تسلیم.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. د عامه روغتیا وزارت تازه شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې له 3,000 اوختي او دا شمیر د لا زیاتېدو په حال کې دی. افغان حکومت سره بهرنۍ او کورنۍ تازه مرستې په داسې حال کې کیږي چې په دې هیواد کې لاله وړاندې د کورونا سره د مبارزې په برخه کې په شویو لګښتونو انتقادونه موجود دي. د افغانستان د مشرانو جرګې د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي د کمیټې مشر وحید عمر کورونا وایرس سره د مبارزې د څرنګوالي ترسره شویو کارونو په اړه د معلوماتو او د لګښتونو د شفافیت په اړه دوی ته د ځواب د نه ویلو له امله لوی څارنوالۍ ته پیژندلې دي. خو پوښتنه دا ده چې آیا دا شان مرستې د کورونا وایرس د لا خپرېدو مخه څومره ډب کولی شي؟ د روغتیایي چارو یو شمېر کارپوهان له ډلې د پوهنتون استاد اسدالله حسین زی په دې باور دی چې که دا مرستې سمې مدیریت او لګول شي بې له شکه چې اغېز به ډېر او ګټور تمامېدلی شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د نورستان والی په مرکز پارون کې د یو لوی جماعت د جوړېدو د پیل په مراسمو کې د دولت وسلوال مخالفین ملامت کړ چې د جماعتونو په ګډون د هر څه په ورانولو صرفه نه کوي. دا به تر ټولو لوی جماعت وي چې په نورستان کې جوړیږي او په یو وخت کې به د 2000 لمونځ کوونکو ظرفیت ولري. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جماعت د بنسټ ډبرې خودو پر مهال وویل افغان حکومت دینی مدرسې جماعتونه او ښوونځي جوړوي خو وسلوال مخالفین بیا دینی ځایونه او د زده کړې مرکزونه ویجاړوي.
مکتب جوړوي، جماعت جوړوي، پوهنتون جوړوي، سرک جوړوي او هغه څوک چې د دولت په خلاف جنګیږي هغوی جماعت نړوي، جماعت کې انفجار کوي، مکتب سوزوي، پول پلچک آلوزوي، سرک ورانوي.
والی وای د افغانستان حکومت او وګړي مسلمانان دي نو په هیڅ صورت په خلاف جنگ او جګړه جواز نه لري. د هغه په خبره چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتو سره سوله وکړه خو خپل مسلمان او افغان ورور سره د سولې پر ځای جګړې ته زور ورکوي.
تاسو چې په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتو سره توافق امضا کړ او د جنگ د پای ته رسول لپاره یو قدم واخیسته، مونږ مننه کوو. د دې په څنګ کې افغانانو وژلو ته ادامه ورکول دا کم منطق لري؟ بیا هم دې ته جهاد وایي، بیا هم مکتب ورانولو ته جهاد وایي، بیا هم سرک ورانولو ته جهاد وایي. نو دا د افغان وژلو باندې به الله تعالی ولې خوشحالیږي؟ اسلام ته به په دې باندې څه ګټه رسیږي؟
د نورستان والی وای نوې جوړیدونکو جماعت په دوه پوړو کې د ټولو اسانتیاو درلودو سره په څه باندې 350 میلیون افغانۍ په دوه جریبه او 220 زمکه جوړیږي. د هغه په خبره چې ټوله بودیجې افغان حکومت ورکوي. د نورستان اوسیدونکو هم نوې جوړیدونکو جماعت ته خوختي او د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو د جنگ بندول غوښتنه کوي. د دوی په وینا چې وسنې جنگ د پردیو د ګټو د پاره په افغانستان کې روان دي. قومي مشر نور الله میمار وایي
هغه خلک د پردې استخباراتو په لمسون لمسیږي او راځي خپل مملکت تخریبوي، جماعتونو ته انفجار ورکوي، زیارتونو ته انفجار ورکوي، علماي وژني او نور چې کوم دینی مقدسات او مشاعر دي دغه په خلاف شي حرکت کوي. دا د هغه کار دی، دین سره هیڅ تړاو نشته دی او د هغه دین سره هیڅ ارتباط نشته دی.
په نورستان کې چارواکي وایي اوس مهال په ټول نورستان کې د افغان حکومت لخوا لسو زیات جامع جماعتونه په پاخه او اساسي ډول جوړیږي او کوخخ کوي چې دلته دینی مدرسو، ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو ته هم ودانۍ جوړې کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د خیبر پختونخوا ایالت یو چارواکی وایي د پاکستان له مختلفو سیمو په سلګونو افغانان چې ډېره موده په لنډې کوتل کې ایسار پاتې وو د تورخم پر پوله افغانستان ته اوښتي. ویل کېږي د تورخم دروازه په اونۍ کې یوازې یوه ورځ د شنبې په ورځ د افغان مسافرو پر مخ پرانستې ده. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری پرې رپورټ لري.
د خیبر یو انتظامی چارواکی خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د تیر و تور زورایسي په لنډی کوتل کې جمع شوي په سلګونه افغان وګړي په تورخم دروازه افغانستان ته واوړېدل. دوی وایي امنیتي ځواکونو د انساني همدردۍ په بنیاد ورته ځانګړې اجازه ورکړه او دوی پرې خودل. دغه کسان په جماعتونو مارکیټونو کې دېره شوي وو او سختو مشکلاتو سره مخ وو. چارواکي وایي په تورخم دروازه دغه کسان په قطارونو کې افغانستان ته وقفې سره واوختل او په دې کې ځینې کسانو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړي او دی وایي
نوم می عبدالحادی کاکر دی ل بغلان ولایت په لخرمری نه مون پنجاب نه راغلی او دلته وس رواني وطن ته کریم چاټ دکان می ولته او وس رواني وطن ته زو او لس میاشت کیږي چې پنجاب کې اوسېږم دا غواړم چې مشت د لارې علاج د ډیر ورځې تقریبا 6-7 دن کیږي مونږ دلته راغلی پراته یو از موږ صحیح اسمانو موږ سره پیسې هم خلاص شوی دي نو ډیر بیماران دي او ډیر چې دي زنانم دلته تستا او
نجیب الله مون راغلی وو د سوق د پنجاب نه د هر صوبې د پاکستان راغلی غواړم وطن ته لوړ سو کورتنو مسله خدا غا ضرور تقریبا یو هفته کیږي چې دلته د مسافر پراته بارډر ری بند خرچې مرچې هر څه خلاص دي ټول مسافر په تکلیف دي سره افغانستان حکومت ته پاکستان حکومت مدارزه ده چې مرتدا بارډر د خلاص کی
محمد نور د خپل وطن ته د چا لاس ورته چا پنځه د چا شپږ ورځې کیږي سبا خدا نه غلطه مراد راګر چاندې ولا دغه دبل زمانې دوی څه پروا لري
دې د خرید لري څلور زر کسان د لښخونه دي د مسلمانانو د روان دي لار باندې دي چې خپل د وطن ته د مجبوري راورکم د مستې خونه هم راورت
د تورخم دروازه د مارچ په 14 نیټه د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل شوې و د اپریل شپږم نه تر نهم نیټې پورې افغان وګړو لپاره خلاصه کړل شوې و او په هغه وخت کې هم په زرګونه افغان وګړي پر افغانستان ته اوښتي وو خو اوس هر ورځ د پاکستان نور برخو نه ایسار شوي افغان وګړي په دې تمه لنډې کوتل ته راځي چې هلته به واوړي خو ځایي چارواکي وایي تر څو ورته د حکومت لخوا کره ورځ نه وي ښودل شوې نو باید دوی د پېښور نه تورخم په طرف نه راځي چې بیا مشکل لاتو سره نمخ کیږي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د پاکستان کورنو چارو وزارت د امر مطابق یوازې خالی په ورځ افغان وګړي په تورخم دروازه افغانستان ته وړېدای شي او 15 ورځې یعنی ګولنا د جمعې پورې به پرې تجارتي هلې ځلې روانې وي او ترانزټ ریډ کارګو ګاډي پرې افغانستان ته مالونه وړای شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
او سمې نړیواله موضوع د نړۍ یو شمېر هیوادونه د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیلېدو لپاره ورو ورو هغه بندیزونه لري کوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي وو د دغه بهیر د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له ملالۍ بشیر څخه
په نړۍ کې ګڼ هیوادونه د کرونا وایرس له کبله لګېدلي بندیزونه په تدریجي توګه د لرې کولو په حال کې دي حکومتونه له سختو انتخابونو سره مخامخ دي چې څه ډول د کرونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي او خلک بیرته عادي ژوند ته ستانه سي د هر هیواد چارواکي له ګرځبندیزه په تدریجي توګه د وتلو لپاره پر ستراتیژیو کار کوي چې خلک بیرته خپلې دندې پیل کړي خو اوس هم خلک په دې وایرس اخته کیږي او مړه کیږي د لندن په سنت جارج پوهنتون کې د نړیوالې روغتیا استاد الیزابت ګروپلی وایي د حیرانی خبره نه ده چې حکومتونه د کرونا وایرس تر واکسین جوړېدو مخکې غواړي محدودیتونه لرې کړي ګروپلی ازادي اروپا رادیو ته وویل چې پر ګرځېدو بندیز لګول اوږدمهاله حل نه دی د ګروپلی په وینا په اروپایي هیوادونو لکه جرمني ایټالیا او هسپانیا کې محدودیتونه نرمول یو ښه اقدام دی ځکه نن سبا په روغتونو کې د بستر کېدونکو شمېر ډیر ټیټ شوی دی ایټالیا لومړی اروپایي هیواد و چې د کرونا وایرس له بحران سره مخامخ شو او په نړۍ کې د مثبتو پیښو او مړینو له لحاظه تر ټولو زیات زیان لیدونکو هیوادونو یو دی تر دوی میاشتې محدودیت وروسته د هیواد د می په څلورمه نیټه پر ګرځېدو بندیز نرم کړ تر ایټالیا مخکې یوازې په چین کې تر ټولو زیاته موده بندیز لګېدلی و چې درې میاشتې وو هسپانیا عادي ژوند ته د ستنېدو لپاره څلور مرحلې لرونکې ستراتیژي عملي کوي لومړۍ مرحله صفر مرحله یادېږي چې د می په څلورمه پیل سوه او یوه اونۍ به دوام وکړي پر دې مهال تر 15,000 نفوس لرونکو سیمو اوسېدونکو ته اجازه ورکول کیږي چې له کورو د باندې ووځي رستورانو ته د پرانیستل کېدو اجازه ورکړل سوې ده خو خلک به ډوډۍ کور ته وړي خلک باید مولونه یا ماسکونه پر مخ کړي په یوه موټر کې یو کس سفر کولای سي په دوهمه مرحله کې چې د می په لسمه پیلېږي د دولت اعلان کړی بیړنۍ وضعیت پای ته رسیږي د هرې سیمې وضعیت ته په کتو به وروستۍ مرحلې هرې دوې اونۍ وروسته عملي کیږي په جرمني کې فدرالي سیستم دی او دا په دې معنا ده چې ټول 14 ایالتونه یې د محدودیت په اړه بیل نظر لري خو بیا هم جرمني د کرونا وایرس د خپرېدو په مخنیوي کې په ځانګړې توګه د ایټالیا هسپانیې فرانسې برتانیې او امریکا په پرتله د پام وړ هڅې کړې دي خو د اپریل په وروستۍ اونۍ کې صدر اعظم انګلا مرکل د جرمني د دولت پر مشرانو انتقاد وکړ چې د اقتصاد پرانیستلو پر لور ډیر په چټکۍ روان دي مرکل له ځایي چارواکو سره له مخکې توافق کړی چې په تدریجي توګه دې محدودیتونه لرې سي د یوې کورنۍ دوو یا ډیرو کسانو ته د یو ځای ګرځېدو اجازه سته د جرمنی د سپورت وزیر په می میاشت کې د فوټبال د سیالیو د بیا پیلېدو ملاتړ کوي.
او د وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر 3,965,000 کسانو ته رسیدلی. د دې ویروس له امله هم 260,000 کسان مړه شوي او 1,002,500 هم تر اوسه رغېدلي.